درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه 19 پروګرام د ژوند رنگونو ته بیل شوی دی، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په ایران کې یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیل ته د جاسوسي په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانسونو ریپورت ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتس اپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړی چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي دي. په دې ویډیو کې چې اعتبار یې ازادي راډیو نشي تاییدولی، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صداو سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه یې په واتس اپ کې یو کس ته ورلیږلي وو. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي دي چې په ایران کې څه باندې 5 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نن د ایران او اسرائیلو د بریدونو نهمه ورځ ده. ریپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړپوړی قومندان هم وژل شوی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قم ښار کې په یو برید کې وژلی. په قم کې یو بل کس هم وژل شوی چې ایرانی رسنیو یو 14 کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتمی سایتونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړپوړي قوماندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپا د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قوماندان امین پورجوتکی په اهواز کې وژلی دی. د هند کورنیو چارو وزیر ویلی چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلی پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخبه راتاو او په هند کې به دننه مصرف شي. هند د سند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاو. د سند د اوبو تړون په 1968 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سندونو اوبو پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبه تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 1300 غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 نیټه په سویس کې پیلیږي. د ډنمارک د ښځو روزونکي اندری جیګلیټز ویلی دي نادیا ندیم داسې لوبغاړی ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. 30 کلنه نادیا ندیم چې د مسلکي فوټبالرې سربیره ډاکټره هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستانه وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسه کې د پارسان جرمن او په ایتالیا کې د ای سی میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه
درنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدي ډېره ډېره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه یاست. مهربان یاست استاد احمدي.
وعلیکم خدای. زما جاوري.
بله بله استاذ غاکستا مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه ونی کلی تاسو تاسو دردام کارانو او ټول اوریدونکو باندې کوم چې جوړ کی شي جوړ او روغ به اس بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړی د دې موضوع باندې افغانستان کې په خاص توګه د اقلیم بدلون چې سر کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلی په جریان کې کله به هوا یخه سوله کله به ګرمه سول چې دا پر کښتونه ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلی په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي راله یا هوا ګرمه سوله اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحلې ته ولاړله چې دا نه تخکل او وجه جر راوېستله چې دا خپل پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم فاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه ده ولې غټ مشکل سشکال د اقلیمي بدلونو دا راته څنګه نور مختلف مسائل دي چې هغه وبو کمښت دی په افغانستان کې ورته تربلې ترمځکې لاندې وبچې دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښته روان دي ځکه په ټولو ولسوالیو او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د مځکې د پاره داسې دي لکه غلبېل کول د مځکې سره سره کول دي او د مځکې لاندې هغه ذخیروي وبچې پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکل کله دی توای چې تاسو راتلونکي نسلونو د لپاره هم څه نه پرېږدي او دا وبځای کوي د دې شبدین چې دی هغه موږ سوار وار دی ته ویلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي ولی متاسفانه په ځینې باغونو یا کښتونو کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو پورې برمه موجود یات اداسي باغونه او کښتونسته چې 15 برمه لس برمه شل برمه حتی نه تلويش برمه لا مخپله اوریدلې دي او 15 په یو باغ کې لیدلې دي چې 15 برمه موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل د اوبو نه منظم استعمال کله چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې اوبه په لاس ورسي یا د اوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې اوبه په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه اوبه ورکوي چې د اوبه ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمامي خپل مسائل لري دا موږ به پر اساس رول لري ځکه د وګوز چې دی هغه د امداز لپاره یو ځای ستاسو او د وګړو کمالي د افات لپاره سازمانو کچيري کروندګر کښتونو ته لږو باور کې هغه به د افات شکار کیږي او کزياتي باور کې د امراض شکار کیږي به نو کوشش باید وسی چې وب په منظمه توګه مسلکی توګه او په داسې طریقه سره ورسې چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي درېم د خارجي شنکل بکړه زه فکر کوم کوشش کوي چې خپل خاورې همزه کې تاسو توګه کول به چې سره چې کول به توایي یعنی نو تاسو او په لري کول به کوي چې په دا صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې وګوم نسو جذبولې او ساتلې نو البته تخمونه هم څه ټکي نه کوي یا شاتلات نور کوي او یا هم خپل رشید نه فراخوي نو په هغه صورت کې دا اصله تمش کې ډیر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا اصلات کمیږي او بل د تخمونو منظم کرل دي. دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم، اندازې او طریقې نه یو معلومې. ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي، هغه مثلا په یوه کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ته اړتیا یې دي، هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي، یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دي مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنمو ته اړتیا ده، ولدی را ولاړی شپږ منه اووه منه غنم ډېر ګڼ کړی. چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلاتو په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږې کوچنۍ راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمېږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې که چېرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی چې کروندګرو ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمېږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دوی کښتونه ټوله متضرر شوي، یا آفاتو ډېره سخته حمله پر کړي، یا امراض ډېره سخته حمله کړي. نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي، د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه یې پاشي. چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه چې شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي هم وکړئ، دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې، او تاسې هغه ته دواوې ورکوئ. ولې نه کوئ تر مخه دوا پاشي وکړئ؟ تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې بدبدېږي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پېښېږي باید دوا پاشي وکړي. او یو غټه بله بدبختي چې ده، هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان چې په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دي دې ته موږ زهر وایو. د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او د شانو نه پېږي. حتی کروندګر ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو ځای، یعنی په دکان کې دوا پرته وي چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلی را اخلي بیا یې کاروي، یا دوی د هغه په استعمال نه پېږي. طریقې او اندازې نه ورته معلومېږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي، چې په هغه صورت سره هم کتون ته ډېر غټ زیان رسېږي. د مسلکیانو مشورې نه منل زیاتره کروندګر تل به هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي، او کوشش کوي چې یو داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هېواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه سل فیصده باور یم که چیرې دوی ته سل فیصده ګټه نه رسېږي، اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ور ورسېږي، چې هغه دوی د کښتونو په لار والی رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅکله د تور او سپین نمبر زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي، او دین ته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په یو بل عنصر کمېږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي، هغه مشکلات پېښوي. اوس مثلا زه دوی ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین نمبرونه زیات کاروي، په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهېږي نه، او د کلسیم په استعمال نه پوهېږي. او کلسیم کښت لپاره دومره اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دوی زیاته سپینه سره کار کوي، د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دوی یا پلاتور کود یا توره سره کار کوي چې ډی پی ورته وایي، په هغه کې اتلس فیصده نایتروجن موجود وي. بیا کله د هغه سربېره پسې سپینه سره کار کوي چې یوریا ورته وایي، شپږ څلوېښت فیصده هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولی په نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوی کاریږي. انتقا هغه کودونه یا غذایی مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکښې موجود دي. اوس د هغو فیصدي هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې 10% انتقاوی کاروي. عمومي باغونو کښتونو ته چې هغه 10% نایتروجن، 10% فاسفورس او 10% پوتاشیم دی. ولی په افغانستان کې بیا هم بزګر دا فیصدي نه خوښوي. دوی کوشش کوي چې زیاتې چیزي او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کودونه کار کړي. چې اوس مروجه په افغانستان کې 60% انتقا ده. نایتروجن هم 60% دی، فاسفورس هم 60% دی او پوتاشیم هم 60% دی. هم کومه بې نظمي رامنځته کوي. او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلات مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه، څه رقم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن موږ ته خو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننن احمدی صاحب له جامع معلوماتو نه. وړاندې خبرونه کې د موږ مخاطبانو پوښتنې را لېږلې دي، هغه به مو واخلو. خو تر که ستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو، بېرته راځو راګرځو خبرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعتي ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو وفرمایل چې که چیرې نباتاتو ته یا ونو ته ډېرې اوبه هم ورکړل سي تاوان کوي، او که کمې هم تاوان کوي. وروسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبه غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمیني نه شي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینډي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي. د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم شي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. خو موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیي. کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه تر 4 ورځې پورې هره ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي، شی ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکې خاوره که چیرې مټ پاتې سوله، نو په دې صورت کې مځکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او که چیرې د خاوره ورژېدله، دوی باید پوه شي چې په 4 ورځ باید زه اوبه ورکړم. نو دا دی د اولي پلا تجربې لپاره چې ډېر اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولی شي. د یوې تر 5 ورځې پورې، هر مځکې کې 5 ورځې کې دا خپله نتیجه معلوموي چې کروندګر یې کولی شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي. نو هغه د اوبو اندازه چې ده، هغه په دغه طریقه ډېر اسانه معلومېږي او هر څوک کولی شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولی شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډېر عالي، ډېر عالي استاده. داسې خو نه کېږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري، وویني چې پانی مړاوی دی، پانی ژیړ دی، نو د فتن د تګې دی یا باید ضرور اوبه ورته ورسول سي، دا نه کېدای سي کنه؟
هغه علایم معلومیږي. دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي که چیرې دغه مړاوي کېدل د اوبو څخه وي خو هغه ته د اوبو توصیه کېږي، او که چیرې د غذایي مواد څخه وي غذایي مواد ورته توصیه کېږي، او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي. او که چیرې دا مړاوي کېدل د امراض یا آفاتو څخه وي هغه علایم فوراً پر هغه بوټي معلومیږي. نو مسلکي شخص هېڅکله دقیقا داسې نه ورته وایي چې دا ټوله مشکل د اوبو څخه دی، ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه شی دی، تشخیص وسي، بیا باید هغه شی ورته توصیه شي.
مننه. او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار، هلمند او دې سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډېر مشهور دي او ښه کیفیت لري، څومره اوبه غواړي، څومره پاملرنه غواړي، غواړو بزګران او باغداران په پیپوسي؟
د اوبو یو اسانه طریقه موږ کروندګرو ته ښیو، تر ټولو اساسي اوبه چې دي هغه د سهار د لمانځه څخه وروسته بیا تر دغه لس بجو پورې دی کولی شي چې خپلو تاکانو ته یا باغونو ته اوبه ورکړي. او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې دغه ګرمي تیریږي د دوې بجې څخه نیولې بیا تر مازدیګره پورې دی کولی شي په دغه وخت کې خپل بوټو باور کې چې دا دغه اساسي وختونه دي چې باید دوی ورته متوجه شي، ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه اوبه ور شروع کړي بیا د غرمې تر دوو بجو درو بجو پورې، چې دا هغه ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېره شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي. او بل دغه د لمر ګرمایش یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کېږي هغه د پر د اوبو مستقیمه لګیږي او اوبه ډېرې ګرموي، چې دا خپله د بوټو په تخریب کې مثبت رول لري. نو کوشش باید وسي چې اوبه په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي، لکه د سهار وختي او د ماپښین طریقه. او بل دغه ترڅنګ د اوبو اندازه باید دوی ته معلومه وي، لکه مخکې چې ما وویل چې دوی باید خپله د خپل کښت اندازه د اوبو معلومه کړي چې په درېمه ورځ، په پنځمه ورځ یا په لسمه ورځ اوبه غواړي. او د اوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زه ځینې لارښوونې دوی ته کوم. که چیرې په پسرلي کې، د پسرلي په اولنۍ درې میاشت کې د دوی کښت په لس ورځو کې اوبه غواړي، بیا باید کله چې هلته دوبی رانوی کېږي په دا وخت کې باید دوی درې ورځې دا د اوبو تقسیم اوقات رانږدې کړي، د دوو څخه تر درو ورځو پورې. په اوو ورځو کې که چیرې شدیده تله رامنځته کېږي، لکه دا لو تله او کوچنۍ تله چې ورته وایي، په دغه وختونو کې بیا دوی کولی شي دغه د اوبو تقسیم اوقات حتی پنځمې ورځې ته راولي، یعنې سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې او تقسیم اوقات کې ور نیمای کې بیا اوبه کښت ته ورکړي. په دغه صورت کې د دوی څخه هېڅکله نه په حاصلات کې کمښت راځي، نه میوې ته تخریب پېښېږي، او نه هم د دوی تاکان کمزوري کېږي. نو کوشش باید وسي چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت ته څارنه وکړي او د اوبو طریقه ورته منظمه کړي، نو په هغه صورت کې د دوی حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات به وي. او خاصتا دغه د غورې نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دوی په تیزابي حالت کې دا میوې بیا چې کله دوی شکرې حالت ته بدلېږي یا خوږوالي ته ځي، په دغه وختونو کې زیات اوبو ته اړتیا لري. هلته پاڼې هم ډېر تبخیر کوي او شدید لمر او تودوخه هم موجوده وي، نو دوی باید کوشش وکړي چې اوبه یې منظم یا پر وخت ورکړي او هغه اندازه چې اوبه ته اړتیا وي هغه باید ورکول شي.
ډیره ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو د یوناما په ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوه وچکالي ده، بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو. دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه؟ وچکالي خو عامه ده اوس په نړۍ کې، د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی. د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکړي استاد، یعنی څه معنا؟ زراعتي ځمکه کمیږي، بیدیا پیرازي جای نیسي، خاورې دوړي راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي، په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکې هغه لایر یا هغه طبقه چې ده هغه لاندې کیږي، که ودې عقله ووایي استاد؟
دغه د وچکالۍ سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی. حتی موږ کله کله ځینې کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به مو ویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیاتو برمو وهلو څخه ډډه وکړئ، د هغه پر ځای تاسو ډرپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاریږي، او حتی تاسو کولی شئ درې انچه اوبه یا په دوه انچه اوبه باندې شل جریبه مځکه خړوبه کوي. ولید یې د هر پنځو جریبه دپاره یوه څلور انچه برمه والي چې هغه زیاتې اوبه مصرفوي، د اوبو اصراف یې زیات دی چې دا خپله دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مځکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چا ته نوې مځکه په لاس ورکړې چې دا ته د پنځو کالو دپاره وکړه، دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومېږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم غذایي مواد باید زه ورکړم، د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوست باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د پټه طریقه باید استعمال شي او کوم کښتونه باید پکښه وشي. ولیدې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک یې مسلسل مثلا درې کاله څلور کاله غنم پر کړي، او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځمکې په یوه پلان مصرفوي، او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي نو په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي ځکه د ځمکې شمه ختلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکرل چې دا غټ کورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبه ور سره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځمکې ته هیڅ د استراحت مرحله نور کول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکرل شي. قبل کال پیاز پر وکرل شي، باید دوام کال بیا پیاز و نه کرل شي، بل شی باید لوبیا یو بل څه وکرل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کتو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصرو په مصرف کې کمښت راځي او د مځکه نه تخریبیږي. او دلته کچیری څوک وغواړي چې بیرته مځکه هغه اولنی حالت ته راولي یا بیرته د تخریب راوګرځي، نو د دې څخه زیات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه وي پوره. نو دوی بیا یو داسې اصطلاح لري چې دا مځکه نوره خرابه ده، کښت نه کوي، تورې پرېږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي، یو مسلکي ته پر پېښو هغه بیرته آبادوي، سمعي مصارف به کوي، بیا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکې خرابې شي، تخریب شي، د ځمکې زراعت ځینې خراب شي او د هغه ترڅنګ د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې نه دوی ته سمینه معلومېږي، نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او دغه ځمکه خرابه کړي نو د اصلاحات ور نه وي. او که څوک اصلاحات هم یو شی پر کړي، اصلاحات پرې ډېر کم وي، مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه حاصل ورکوي، د هغه پنځه چنده کم حاصل به په راتلونکي کې بتور کوي چې دا ډېر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچېرې په ځمکه باندې شپشتې یا رشقه او شفتله وکرل سي، هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې ترې اخیستل سوي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې دغه سپینه سره موږ ورته وایو، د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټۍ لري، دا چې غوټي ډول جوړښتون لري چې په هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او دا ځمکې ته جذبوي چې دا غږ هم ځکه ډېره مثبته نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځمکې نه صرف را کولی، او بل د شپشتې یو خواص دا دي چې شپشتې څو کلنې دي، یعنی که چیرې دی د غنم وروسته د سپي شپشتې وکړي، دی مجبوره دی دوه درې کاله به دا شپشته پر مځکه پرېږدي، بیا هم ځکه سمه پاتېږي. ولې داسې نه دي کولی چې د یو کال لپاره شپشت وکړي، ځکه شپشت تخم هم ګران دی او د هغه کښت هم ګران دی، بیا چې دی ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې هېڅکله ټوله شپشت نه شي کرلی یا شوتل نه شي کرلی. هغه څوک یې کرلی شي چې هغه حیوانانو سره ولري، مالداري ولري، هغه کولی شي چې د شپشت د کښت هم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځمکه پرېښول شي چې هغه په ځمکه کې د غذایي موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دوی د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي، یوازې شپشتې پکښه کوي. نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي، ولې د یوه کال لپاره فایده نه کوي.
ډیره ډیره مننه استاد. بله پوښتنه دا ده چې چیرې د شاتو د مچیو نه کار واخیستل سي، د زراعتي ځمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورټ ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم شوي دي چې نفوس زیاتیږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوئ چې کومچی فارمونه د زنبورداری د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپل اساسي کار کوم، د شاتو تجارت هم یم، نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختې چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپل صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټه ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه شي، نه ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه ځمکې وچکالي ورکمولی شي، او نه هم د دې امراض و آفات ور کنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګردابشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک کولی شي په خپل باغ کې باید یو 15 صندوقه او 10 صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نه شي کولی چې دلته د وفاشي زیاتې کېږي، د افاتو د وفاشي بیخي زیاتې کېږي. دلته داسې دواوې کاریږي چې هغه مثلا د ځینې باغونو کې هلته هفته په هفته حشره پوش یا انسیکسایډ کاریږي چې دا خپله مچۍ په اسانۍ سره وژني، او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول ښه کار واخیستل سي، څو کیمیکل زیات کار نه کوي، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګردابشانۍ کې د ځمکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نشي کولی.
ډیره مننه استاد. تخنیکي همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، که تاسو اجازه وي استاد روابي خلو نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی، مهرباني وکړئ مایکروسافت په خدمت کې دی ژوند رنگونه خبرونه له ازادي راډیو، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خدمت کې دی، مهرباني وکړئ. فکر کوم تخنیکی ستونزې لرو، غږ مو نه اوریدل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پریښي دي استاد، د دوی پوښتنې به واورو او تبصرې هم.
السلام علیکم، او پادر یم د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې نشي پیرزوینه، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې سوپشتنی کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم می اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای سو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکرل سي، نور وکرل سي. نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښيي چې دغه تخمونه باید په دغه تروو او ترخو اوبو وکرل سي، ډېر به خوشحاله سو.
احمدی صاحب، زموږ ګران بل ګران اوریدونکي رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راواخلو، بیا به دواړو ته به تاسو توصیه ولرئ. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني، مایکروفون خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د خبرونه معلومات وړاندې کوم د نړۍ.
وعلیکم السلام، ځان راو پیژنې، ځان معرفي کړئ.
حق شهاب خبرې کوم ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده تاسو سره څنګه کوم
غږ مو قطع وصل شو بیرمن یو کې خپل پوښتنه وکړي
زمونږ
د دغه ګران اوریدونکو
د میلمنه دا پوښتنه چې موږ څنګه کولی شو په اوس وخت کې د ځمکې لاندې زما پوښتنه په دې ډول وه د ګران استاد محترم نه چې موږ څنګه کولی شو د ځمکې لاندې اوبه مدیریت کړو په اوس وخت کې.
مننه مننه پوښتنه مو واخیستله. استاد احمدی یو ورور له قندهار تماس نیولی و دا بل ورور له ننګرهار. لومړی ورور مهرباني
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم سوالې تماس نیولی و هغه ورور ته زه دا جواب ورکوم چې په تر وو کې عموما کښتونه نه کېږي. هر څوک چې په خپل مځک کې تروې اوبه لري هغه باندې لومړی دی کښت نه کوي. د اوبه په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسي او اسانه طریقه د تروو اوبو د اطلاع لپاره دا ده چې دغه اوبه به د برمیز خدۍ راباسي یو خټین اواز به دی ورته جوړوي یا خاورین اواز. کله چې په هغه اواز کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چې هغه غټ کاڼي یا ځینې داسې مواد ورته اچول کېږي چې دغه د مالګې هغه پیتجي چې دغه باید لاندې رسوب وکړي سربیره نه اوبه چې هغه د لمر انرژي پر تبتیږي ورسره جمع کېږي بیا دغه اوبه دی کولی شي پر کښت کې استعمال کړي. ولې مستقیم د برمیز څخه د تروو اوبو را ایستل او په کښت کې استفاده کول هغه چې هر څومره مقاوم بوټی وي وده نشي ورسره کولی او حاصلات دوی ته نشي ورکولی. ولې یوازې د بوټو ژوندي پاتې کېدل مهم نه دي، د حاصلاتو اخیستل هم مهم دي. او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دي هغه ډېر نازک دي، په تروو اوبو کې مطلق وده نشي کولی. یو ځینې بوټي اوس لکه انار دي تر نه پیچ پرې یعنی تر نه پیچ پرې چې تروې اوبه یې په هغو اوبو کې انار ګزاره کولی شي ولې ښه حاصلات نشي ورکولی. زیتون کې ګزاره کولی شي، کله کله شفتل و شپشته ګزاره کولی شي، لیکن هر څه بیا ګزاره نشي پکښ کولی. په دې باید کوشش وکړي چې د اوبو لپاره خټین اوزونه جوړ کړي او کچېرې مځکې تروې اوبه یې خوږې یې بیا دغه لپاره دی کولی شي چې د مځکې لیچنګ یا پریولل ترسره کړي. لیچنګ یا پریولل دا معنا لري چې په مځکه کې اوبه دی دندې دروي بیا شاوخوا د مځکې جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا دوه متره ژور وي د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کېږي. بیا شاوخوا پر د مځکه پندل راګرځول کېږي، اوبه ورکول کېږي. کله چې هغه اوبه په مځکې جذبېږي لاندې د سوریو په طریقه سره خپل سوری کوي دغه جرونو ته اوبه وزي او هغه اوبه بیا دی د جمځک خیستل سي چې په دې کې د مځکې لیچنګ رامنځته کېږي. حتی غذایي مواد هم ځینې پرل کېږي. وروسته بیا دی کولی سي چې په هغه کې حیواني سرې یا کمپوست اضافه کړي او دغه څخه د کښتونو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته به ووایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. په اوس سیزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نشو کولی چې اوبه نورې ذخیره کړو، ځکه بارانونه نشته او رښتونه نشته. نو اوبه موږ د کومې خوا ذخیره کوو؟ په اوس وختونو کې ټوله کسان یا هغه کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د مځکې لاندې اوبه لار وباسي او مصرف یې کړي. د مځکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې ترسره کېږي. چې په دې کې چکټیمونه شامل دي، باید په ولسوالۍ کې چکټیمونه ورته جوړ شي. په ښار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي د هغو سر ته باید جالۍ ورکول شي. جالۍ سیستم د سرای کمې اوبه چې دي دا باید ټول هغه زاړه څا یا برمې ته چې وچه سوې ده هغه ته باید ورل شي چې هلته اوبه مځکې ته ځي. مځکې شکم ته دا کړه د هر ولایت په هر کور کې داسې یو برمه یا څا موجود وي چې د باران اوبه ورته ورلویږي او هلته ذخیره کېږي. د مځکې پر چارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو اسان طریقه دا ده که دولت او عام خلک په ګډه سره د خپلو کلیو یا ولسوالۍ شاوخوا ژور تان وکیندي او هغو ته یو خاص سرپوښونه چې د جالیدار سرپوښونه یې هغه ورته ورکول شي. او بیا دغه د باران اوبه ورته راځي هلته ذخیره کیږي. دا هم د مځکې په ریچارج یا په د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هره ورځ خبر نشریږي چې برمې ته کوچنۍ لوېدلی دی، ښځه لوېدلې ده، نارینه لوېدلی دی، چې هغه خپله دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله ترته رسي، دغه د برمو سرونه به کله پټ شي، او دغسې چکټیمونه سان یا غټې کنډې به څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسې د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو، د زیات اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو، هېڅکله موږ نه شو کولی چې اوبه ذخیره کړو. آن په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي. د یوه اوداسه دپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي، د غاښ پرېولو دپاره 15 لیټر 10 لیټر اوبه مصرفېږي، د ځان پرېولو دپاره 40 لیټر 40 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې د هغه په انسانانو پورې اړه لري، هر انسان باید کوشش وکړي چې خپله اوبه وسپموي او نورو ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې ده، هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي، هم باغونه په ډرپ سیستم جوړېږي، چې هغه په ډېرو کمو اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو، باید په یوه برمه باندې 40 جریبه 15 جریبه 25 جریبه ځمکه د ډرپ سیستم د لارې ورځو. او په جلال آباد کې د ډرپ سیستم ډېر مخ پر وده روان دی، او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بېخي زیات فعالیت کوي د ډرپ سیستم اړوند، او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکښې کوي، چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډېره مننه استاد له جامع معلوماتو څخه. مو خدای وکړي چې موږ د ګرانو اوریدونکو د خپلو پوښتنو ځواب اوریدلی وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو، یو اعلان راګرځو خبرونې ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څو کسو نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لېږلي دي، اوري ګورو ته څه پوښتنې لري.
سلامونه، زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوي دي، ځکه چې لوی لامل یې اوبه دي او وچکالي ده، او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي، چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 3 چنده شوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېم علت یې بې کیفیته دواوې دي، شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بې کیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت مرزی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی، یعنی په 100% کې 50% کم شوی دی. یعنی په پخوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله، هغه سږ کال په 12-12.5 خرواره باندې درېدلې دي. نو بل ارزو مې دغه ده، اوس که څوک زموږ سره مثال خبره د مرسته کېږي، نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسېږي چې ستړی خوار او غریب په دا دښتو کې ډېر سته بې حده بې اندازې ډېر دي. کمې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوارو تر غریبه پورې نه ورسېږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګان تماس نیولی وو، پیامې پریښی وو، او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلود چې سږ کال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ؟ مهرباني وکړئ استاد.
عزت الله پټان ورته چې د اروزګان څخه تماس نیولی وو، د هم د ادعا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوي دي، او د دریو مدالې یاد کړل، یو د اوبو کمښت دی، بل د کود ګرانښت دی یا کیمیاوي سر ګرانښت دی، بل بې کیفیته دواوې دي. دا درې سره خبرې پر ځای دي. د اوبو کمښت په صورت عموم کې په ټول افغانستان کې موجود دی، او مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي. او دوهم د کود ګرانښت خپل په کروندګرو پورې اړه لري. اوس ما درته وویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې ځینې تجاران بېخي زیاتې پیسې ګټي. ان په ډېر ټیټ قیمت دغه کودونه راوړي او اکثریت کودونه یې بې کیفیت هم وي او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونو ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي او بل دوی د مسلکي کسانو سره هېڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په هدایت سره ځینې کیمیاوي سرې چې هغه ډېرې مفیدې وي او عصري سرې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجودې دي، مایکرو ایلیمنټس دي، مایکرو موجود توایو او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي، د قوت توایو مختلف تولو سره دي چې هغه مختلفه کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي. چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلی، اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 افغانۍ مصرف راځي چې هغه د دې پر حاصلاتو ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې ښه حاصلات ورکولی شي. او بل د بې کیفیته دواو استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. بې کیفیته دواو عموما ما تل پر دې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې بې کیفیته دواو د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده، ځکه کروندګر په تاریخ نه پیژي، د دوا په کمپنۍ نه پیژي، په کیفیت د دوا نه پیژي، په پیسې نه پیژي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې دي. هتاه دي ته په مختلفو نومانو سره دغه دوا ورکول کیږي چې اوس بيخي جالب نومانی او پیژي دي، د ټانک په نام سره، د راکټ په نام سره، د مختلفو نومانو څخه دي استفاده کوي چې کروندګر هم دغه نوم واوري، کوشش کوي چې هغه شی کار کړي، ځکه دی وايي وای دا ډېر قوت لري دا شی. ولې موږ چې پیسې وګورو هغه ډېر ټیټ پیسې دي. ان د سایپرمیترین په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وژلو د کار شکار کوي. د کمپنۍ اصلي جنس چې راځي هغه په 30 پیسې کې راځي، ولې ځینې تجارانو په 15 پیسې کې جوړ کړی دی کروندګر ته ورکوي، په شکه کې به تمر کوي کروندګر دا په پیسې نه پیږي استعمال کوي چې جوړ نه کړي. دا غوښ نور مختلف دواو دي چې زه د ټول دواو نومان ځکه نه سم یادولای چې بیا به تجارت مستقیمه دا وایي چې دا د مشتخارولو خدای ډېر غټه بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي، د خپل پیسو ګټ په حساب کوي او بسګرم به چاره ورته تربلې خوړیږي او اندي خپل سیواتوم توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ولری پراتلین کې د خپل کشران مکتب ته ولېږي او ځای ولېږي چې څه پوسی او ستاسو لپاره غټ لاس دی. نو دا ستونزې موجود دي او د نعمت الله ورور د هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی، بالکل د اقلیم بدلون، د اوبو کمښت او د نورو ستونزو چې هغه مثلا پر وخت د کوډ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی، نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي. یا هغه د مرسته موضوع چې دا ویله
اګه کېدلې چې په دې ساحه کې دا ستونزه موجوده ده. مننه ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکو هم دي موږ ته پیغامونه پریخي دي، غواړو په نوبت دوه دوه واورو استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولرئ.
السلام علیکم، زه حاجی محمد قاسم د فراه ولایت د بالا بلوک ته ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم. دا کوم د بچي ملګرو ملتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي، دا موږ په 100% کې تاییدوو او تر نیم لا هم ډېر کم شوي دي. سږ کال بیخي ډېر حاصلات کم شوي دي. دا د دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ورولېدله وږې یې وایسته ده، په دغه چیم کې یوار یخ سو بیا ګرمي سوه، نو چې د دغه وجې څخه نیې حاصلات کم سوه او په دې پسرلي کې په بارانونه ډیر کېدل، سږ کال بارانونه هم ونسوه، نو چې دغه بارانو د وجې څخه نیو او کله دغه ګرمۍ او د یخ د وجې څخه نیو، نو اقتصاد د خلکو ورځ په ورځ سره کمزوری کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت مسؤلین و دې دغه ته ډیر متوجه شي او زموږ کم تجاران وړونه چې دی چې د ایران څخه یاده چینه څخه نکمی دواګان راوړي هغه ډیر به کیفیت دی پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه ودې غنمو ته تاوان رسېږي خو وښو ته تاوان نه رسېږي.
نوم یې زله عزیزی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې ستاسو سره یو نظر شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دی او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهېږي او په سمه توګه خپله کرهنه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نوره نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلف طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره هم نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانۍ رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد ل فرانه ل بالا بلوک ولس ولینا محمد قاسم تماس نیولی او د غراز عزیز الله عزیزی د قندهار ل میوند ده د دوی د تبصره په حق ل کتا سو ورته سویل غواړی مهرباني.
مننه اجی محمد قاسم د فراق چې بالا بلوک ولس ولې ته تماس نیولی او د کشت د اصلات د کمشت خبرې کولی او دا یادونه ما مخکې وکړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر رامنځته شوی دی او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د ودې موسم هوا ډېره چټکه ګرمه شوله چې هغه غنم یې دې ته مجبوره کړله چې خپل وږې راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږې وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل په دا وخت کې بېرته هوا یخه شوله یا سړت ول د دوه اکتو لپاره بیا وروسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات زیانمن شوله. دې ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا ایستل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي ترڅو حاصلات دغه بوټ خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبیعي آفت په خاطر داسې مشکل پیښ شو چې هغه د حاصلات پر کمښت ډېر مثبت لري او د ګرمۍ او یخ حساب په دغه کې ورسره ذکر شو چې دوی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلی بلکې بیا وخت را رجل خپل اقلیمي بدلون دی او د بې کیفیت دوا واړون چې دغه ورور ویل دا بالکل حقیقت دی. بې کیفیت دوا ورځ تر بلې زیاتېږي ولې بیا هم کنټرول یې کیږي خو ځینې کسان یې په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې داسې څه راوړي چې په هغه کې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پیدا نه کوي چې بیا زیاتره وخت هغه دواوې چې بې کیفیت راوړل کیږي د هغو موادو فیصدي او دا شان هم خراب شوي اندازې کمې او زیاتې شوي چې په هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسېږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري او زیاتره وخت کروندګر ته دغه یو توصیه کوو چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دغه واښه وژن کې یا د واښه مګون چې دواوی په دبو کې کاروي دا غت خورسته دغه د دبې خپل پاکي پرولي بیا ورسته مخېږي چې وڅې ورسته دا غت خ بیا د قوت توا یا د افت یا د مرز دوا کاروي. دا سمته وي چې تاسو په کومه دبې کې د وښو دوا کار کړي بیا ورسته په هغه کې د قوت یا د افت دوا کار کوي هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتونو زیانمن کوي او اصلات مدر کموي. او از لا چې د هلمند خې تماس نیولی فکر کوم د زراعت یا محصل یا فارغ وو
د کندهار د میوند څخه تماس نیولی. مهرباني. بله
د میوند څخه د خپل مسلکي وی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګر ته پریږدي او د کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډرپ سیستم.
فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو تلیفوني تماس قطع سو بیا هم کوشش کوو چې وسره وصل شو د ما هم تخنیکی همکار به دوه نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه را لیږلي دي اورو یې چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وایي.
السلام علیکم اپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لیشي پیرزوینو په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته سراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. دا چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي یا څهان دي د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره.
سلامونه په دې هیله چې ټول روغ او جوړ وي، طرف وطن خیرت وي. ډاکټر احسان یم د مزار شریف چابلک ولسوالۍ نه. سکل مو خټکی وو، هندواڼې کرلې ولې چې سکل وو تېر کال نسبتا خاورې ضعیفوالي د امله حاصل هم کم وو، او دغه په څنګ کې اوس ور سره شته د دهقان لپاره بالکل مارکیټ نشته. ابل ورځ مې هندواڼې یو موټر باغ یوه هندواڼه مې په 100 افغانۍ وزکته کړې وه، نو خبره دغه ده کنه چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي. هغه په څنګ کې په خټکیو کې په هندواڼو کې مرضونه هم زیات شوي دي، نو موږ خواهش دغه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي، او هغه په څنګ کې د امراض د کنټرول لپاره یو څه د حل لارې وکتل شي، او د ځمکې خاورې د غني کول لپاره د کیمیاوي سرې به هم ضرورت دی. نو چې تاسو ټولو روغ جوړ اوسئ، مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم جوړې بخیر. سلات خو بانجان دی او د سینور فصلونه دی، د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مرګ له وچی دی زیات د سپرانی وچی.
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو، خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی. ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولې او شکایت درلوده چې خټکیو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دي خو قیمت کم د بازار نه لري، او د بل ګران اوردین کې چې ځان معرفي کړی نه وای بانجان مکرلی دی وچیږي. کپلاندو کې دوی ته جواب وای. استاد احمدی
مننه. سلام سے دیسان صاحب پر جواب کی بہو ہے میں چھ یو خدا شکایت دجے سے کوئی چھ جوانی کھٹکی دیر پٹی قیمت پر خرچی ہے چان پتلو را بانی دی خرچوی دا زای ما واور دی او بل پٹی پر سرو اپ نو سن دی جے چھ دس پل زیتہ وقت پر بے کیفیت دوا ہو او غیر مسلکی دا دوا استعمال او پر وقت استعمال تخ عبارت کی چھ بہتر وقت مستوسیہ ہر کروندر باغوان یا کشتگر تک وہ چتا سے کوشش ہو کہ د تخم کرول خنیول یا تخم کرول ترمخه بیا تراسیل ټولول پر په پله منظمه طریقه سره او په سلسله توګه د کشتونو د پاشي ور وکیا هغه د امراض کدا فاتې مختلف د پاشي کیږي تر ټولو ترمخه د تخم د نړل د مرض په دوا باندې چې هغه د کنټرول کوي وزت بوکنازول په نامه سره یو قسم پنجساید یا پنجسوجن کیږي چې هغه عموما توخه مرسته معاملې کوي.
استاد
کله چې تاسو ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني.
او پر دوار ستور او دا مرزونو کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي، نو بیا زیاتره وخت کچیره الته افات یا مرز زیاتوي دا مشکل نه حلی شي. دا غره کوم بانجان چې وچیږي د بانجان د بچدو اړوند هم زور توایم چې تاسو د افات او مرز دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بانجان د چیز خوچیږي د چنجز خه د مرز خه د زوبو د تنج او زیاتوالي د چیز خوچیږي هغه باید تشخیص بیا ورسته دا پښورته وسی بیا اې بانجان وچدو مشکل نه پېښ.
ډیره ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړې. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي، هوسا او صحتمند اوسئ.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده